دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانگزایم له پیو سټوډیو د طاهر روشان په تخنیکي همکارۍ تاسو ته ښه راغلاست وایم. په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اورئ چې افغان چارواکي وایي د دولت د سولې مرکچی پلاوی سبا د سلام مشورو لپاره کابل ته راستنیږي. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو الکترونیا ټاکنیز غړي به نن غونډه کوي او جو بایدن به رسمن د راتلونکي جمهور رئیس په توګه ټاکي. نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له نوري اسنوري اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د کندوز د ولایت شورا رئیس د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو په بریدونو کې د څو سرتیرو او ولسي پاڅون کوونکو د وژلو دا کوي. الکترال کالجونه یا انتخاباتي هیئتونه نن د امریکا په ټولو ایالتونو کې راغونډیږي چې د نومبر د درېیمې د ولسمشرۍ د ترسره شویو انتخاباتو ګټونکی جو بایدن رسما د امریکا د متحدو ایالتونو راتلونکی ولسمشر غوره کړي. او تمه ده نن د امریکا په متحدو ایالتونو کې د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین د لومړیو دوزونو د تطبیق پړاو پیل شي. بشپړ خبرونه. د کندوز د ولایت شورا رئیس د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو په بریدونو کې د څو سرتیرو او ولسي پاڅون کوونکو د وژلو خبر ورکوي. محمد یوسف ایوبی نن ازادي راډیو ته وویل تېره شپه د امام صاحب ولسوالۍ د استامنګ په سیمه کې وسلوالو طالبانو د ولسي پاڅون کوونکو پر پوستې برید وکړ چې په نتیجه کې دوه سرتیري او اته سیمه ییز پاڅون کوونکي وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د ښاغلي ایوبی په وینا په وژل شو کې د سرحدي ځواکونو د ټولي قمندان هم شامل دی. بل خو د ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي په دې برید کې 12 دولتي سرتیري وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د کندوز امنیتي او ملکي چارواکو تر اوسه دغه برید او پکې د اوښتې مرګ ژوبلې د ادا او په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې د طالبانو د وسر ګروپ په ګډون څلور تنه نیولي. وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي عبدالباري له خپلو دریو ملګرو سره پرون د امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې ونیول شو. دفاع وزارت وایي دغو کسانو د کابل په شمالي ولسوالیو کې د دولتي کارکوونکو د وژنو په وروستیو پیښو کې لاس درلود. په بدخشان کې چارواکي وایي څلور پولیسات سرتیري سړې هوا له کبله مړه شوي دي. امنیت قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني وایي د وسرتیرو د تېرې جمعې په ورځ غوښتل د شهدا ولسوالۍ له لارې شکاشم ته ولاړ شي چې یا غرده کوتل کې سړې هوا ژوند ترې واخیست. روحاني وایي دغو کسانو باندې همدې کوتل کې واورې راښویېدلې وې. وژل شوي سرتیري د زیباک او شکاشم ولسوالیو لپاره د څلورم او پنځم سرحدي کنډک کارکوونکي وو. د محمد الیاس دای په نوم په هلمند کې کرکټ 15 اوریزه سیالۍ پیلېږي. د وسیالیو تنظیمونکی ګلاغا نوید وایي دغه سیالۍ د بیان د ازادۍ د قرباني الیاس دای په نوم تنظیم کړي چې د 15 ټیمونو په ګډون به د راتلونکي پنجشنبه په ورځ په لښکرګاه کې پیل شي. د کرکټ په دغو سیالیو کې د لښکرګاه ښاروالي د ډاکټر عبدالرزاق د سباون رادیو ټلویزیون د روحاني کرکټ اکاډمي او د اراکوزیا پوهنتون کرکټ لوبډلې لوبېږي. د ښاغلي نوید په وینا په هلمند کې د کرکټ 15 اوریزه سیالیو د ترسره کېدو هدف دا دی چې د الیاس دایی یاد ته د درناوي ترڅنګ په دې ولایت کې د کرکټ لوبغالی د هغه په نوم ونومیږي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی څه باندې یوه میاشت وړاندې د نومبر په 12مه په لښکرګاه کې په یوه هدفي برید کې ووژل شو. چا یا کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی اخیستی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د قتل په تور یو کس نیول شوی، خو کورنیو وایي چې تر اوسه پورې چا ورسره په دې اړه نور جزئیات نه دي شریک کړي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. الکترال کالجونه یا انتخاباتي هیئتونه نن د امریکا په ټولو ایالتونو کې راغونډیږي چې د نومبر د درېیمې د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو ګټونکی جو بایدن رسما د امریکا د متحدو ایالتونو راتلونکی ولسمشر غوره کړي. د دوی نتیجې به واشنگتن ته استول کېږي او د جنوري په 6مه به د کانګرس د دواړو جرګو په ګډه غونډه کې چې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس به هم پکې حضور ولري شمیرل کېږي. د امریکا د اساسي قانون له مخې ولسمشر باید د الکترال کالج په اکثریت رایو چې ورته د 270 رایو حد ټاکل شوی و ټاکل شي. که هیڅ یو کاندید اکثریت رایې ونه ګټي، د استازو جرګه پریکړه کوي. بایدن پر خپل سیال ډونالد ټرمپ له 2 میلیون زیاتې رایې ګټلې، خو د خلکو رایه د ولسمشر په بریالیتوب کې رول نه لري. تر اوسه 15 ولسمشران داسې ټاکل شوي چې سیالانو یې د خلکو ډېرې رایې ګټلې وې. وروستۍ بېلګه یې هم ډونالد ټرمپ دی چې د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ډیموکرات سیال هیلری کلینټن د خلکو ډېرې رایې ګټلې وې. د روان کال په انتخاباتو کې د الکترول کالج رایو ته ډېره پاملرنه ځکه اوښتی چې اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتو د نتیجې له منلو ډډه کړې او د درغلۍ په اړه بې بنسټه ادعاو ته دوام ورکړی دی. منتخب ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې نن د الکترول کالج له رایو وروسته ملت ته وینا وکړي. امریکایي چارواکي وایي دوی په ګمان روسي هکران د څو حکومتي ادارو له هغې ډلې د خزانې او سوداګرۍ وزارتونو سیسټمونو ته ننوتلي دي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویلي دا ډول لوی سایبري برید ممکن نورو میاشتو کې هم ترسره شي. د دغې شورا ویاند جان اولټ پرون یکشنبه وویل حکومت د دغو هکرانو د پیژندنې او د ممکنه زیان د مخنیوي لپاره اړین ګامونه اخیستي دي. رویټرز خبري اژانس او واشنګټن پوست ورځپاڼې د امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې دغه سایبري بریدونه د روسیې د حکومت هکرانو کړي دي. روسي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ورته ادعاوې رد کړي دي. او تمه ده چې نن د امریکا په متحدو ایالاتونو کې د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین د لومړیو ډوزونو د تطبیق پړاو پیل شي. چارواکي هیله مند دي چې د واکسینونو په دغه بهیر کې به د 16 او 15 کلونو ترمنځ په لسګونو میلیون امریکایان د کورونا د وایروس په وړاندې واکسین شي. په متحدو ایالاتونو کې د کورونا له امله د مړو شوو کسانو شمېر نږدې 3 لکو او پرې د اخته شوو له 16 میلیون وګړو اوښتی دی. د فایزر بیو انټیک کمپنیو لخوا جوړ شوی دغه واکسین ته وروسته له هغې اجازه ورکړل شوه چې د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې 2 ورځې وړاندې هغه تایید کړ.
نوریاس نوریو د افغانستان سیمی او نړۍ مهم خبرونه وویل. که غواړئ دا خبرونه ولولئ د ازادي راډیو پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې دا مهمې موضوعګانې تاسو اورئ. افغان چارواکي وایي د دولت د سولې مرکچی پلاوی سبا کابل ته راستنیږي.
ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکی پلاوی د مشورو او بحثونو لپاره هیواد ته سفر وکړي.
فریدون خوزونو د مصالحې د عالی شورا ویاند. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو الکترونیا ټاکنیز غړي نن غونډه کوي او جو بایدن به رسمن د راتلونکي جمهور رئیس په توګه وټاکي. په دویمه نیمایي کې هم د خبریالانو ژوند ته د ورپېښو ګواښونو په اړه یو ژوندی بحث لرو.
ما نوم جناغه صلیده په ختیځ ولایتونو کې د کلیب جاریو خبريال په د روسي کې د افغانستان په بیلا بیلو سیمو کې د رسنۍ کارکونکو په نخښه کې په دغه یوازې 13.5 میاشت کې تقریبا دغه دریم خبريال دی د رسنۍ کارکونکو چې وژل کیږي.
بیا هم خراغلی رازو لمری مطلب تا. د افغانستان د دولت د سولې مرکچی پلاوی سبا کابل ته راستنیږي. دا خبره د ملي مصالحې د عالی شورا ویاند فریدون خوزون ازادي راډیو ته وکړه. اخوا ولسی جرګې نن ویلي د سولې مذاکره کوونکي به کابل ته په رسېدو دې جرګې ته وروغواړي څو دوی ته د خپلو کارونو په اړه معلومات ورکړي. اکرام الله اکرام په دې اړه جزئیات راټول کړي او همدا شېبه له کابله معلومات راکوي. مهرباني.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي ټاکل شوی چې د دولت مذاکره کوونکي پلاوی له حکومتي او سیاسي مشرانو سره د سلا مشورو لپاره سبا کابل ته ستون شي. د دې شورا ویاند فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل
ټاکل شوی چې سبا د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوی د مشورو او بحثونو لپاره هیواد ته سفر وکړي. د اجنډا پاړلونه نه یادښتونه تبادله شوې دي. دویم دور د مذاکراتو 25 د جنوري باندې بیرته پایل شي.
سنګزه سپ دغه یو شکسیز افغان پلاوی ل طالبانو سره ل درې میاشتې نه یو مذاکره ورسته کابل تستنیږي. لومړی پړاو د سولې د مذاکراتو دروان لمریز کال د وګي په 22مه په د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوې او د سولې دواړو مرکچی پلاوی د دریو میاشتو د سولې د مذاکراتو د کړنلارې په تړاو باندې بحثونه وکړل، خو په دې برخه کې لډیرو لوړو ژورو ورسته بل اخر د سولې د مذاکراتو د کړنلارې چې ویشت مادي لرلی او یو ویشت مادي لري هوکړه ته ورسېدل. پام دې حال کې د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د معلوماتو د ورک لپاره به د سولې مذاکره کوونکي پلاوی چې کابل ته ورسیږي د جرګې عمومي غونډې ته وغوړي. د دې جرګې رئیس میر رحمان رحماني نن د په جرګه کې د استازو آزاد باس ورسته وویل
بدبات حیات مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان با گروه طالبان و دوحه که با نتیجه مذاکراتشان به روسیه جرگه وضاحت بدهند و همچنان مذاکرات بعدیشان چه می باشد، ما در این نورد و کمیته رؤسا تصمیم خواهیم گرفت و شامل اجندا می نماییم که در تالار بند گزارش بدهند.
سنګزه صاحب د میر رحمان رحماني له سرګندونو وړاندې یو شمیر د جرګې غړو انتقاد درلود چې د افغان حکومت مذاکره کوونکي پلاوی له دریو میاشتو خبرو اترو وروسته اوس تش لاس کابل تستنیږي. دوی طالبان تورن کړل چې سوله نه غواړي ځکه د دوی په وینا ورستر بلې په افغانستان کې د غړل توتريخواله زیاتوي. هڅه موکړه په دې اړه د طالبانو نظر هم ولرو خو تر دې د مننې وتوانېدلې. د طالبانو لوري د توتريخواله دوام هغه مسله ده چې په روسیو کې پاړه باندې انتقادونه زیات شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي نړۍ له طالبانو غواړي چې تاوتریخواله کم او وربند ته لار هواره کړي. خغلی اتمر چې نن ولسی جرګې ته د جنیوا د کانفرنس لاسته راوړنې تشریح کولې وویل چې نړۍ د افغانستان له هغه سولې ملاتړ کوي چې د افغانانو اراده پکې موجود وي. خغلی اتمر وویل
دنیا به د هغې صلح حمایت وکړي چې نتیجه یې د افغانستان د خلکو پر آزاد ارادي باندې ولاړی. آینده د افغانستان څوک تعیینوي؟ مذاکره که د افغانستان د ملت آزاد اراده. دنیا ژغ وکړي چې د افغانستان د ملت آزاد اراده به د صلحې نتیجه تعیینوي. نور قوتونه به په دې حق له حق ونه لري چې نتیجه تعیینوي.
اکرام الله اکرام له کابل مخته معلومات را کول. د افغانستان ولسی جرګې ویلي همدا چې د افغانستان د دولت مذاکره کوونکي پلاوی کابل ته ورسید. دوی به جرګې ته وروغ واړي او معلومات به ترې وپوښتي چې دوی په دوحه کې له طالبانو سره په څه ډول باندې خبرې مخته وړي دي. په همدې ارتباط باندې د ازادي راډیو په نورو پروګرامونو کې هم معلومات اوریدلی شئ.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتون کې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت افغانان غواړل.
اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینی.
په افغانستان کې د کورونا وایروس د دویمې څپې په زیاتېدو سره لګڼو ولایتونو د خبرونه راځي چې په ولایتي سیمو کې هم د کورونا وایروس نوې پیښې په زیاتېدو دي. لاغې ډلې د کندوز د عامې روغتیا چارواکي خبرداری ورکوي چې په دې ولایت کې د کورونا پیښې زیاتې شوې. په کندوز کې د سپینزار کووید 19 روغتون سرطبیب وایي دې ولایت کې د کورونا له دویمې څپې سره خلک مخامخ دي. روغتیایي چارواکي له خلکو غواړي چې د ځان او خلکو د خوندیتوب خاطر د روغتیایي کارکوونکو لارښوونه او سپارښتنو ته پام وکړي. اجمل آریان په دې اړه له کندوز ریپورت رالیږلی.
کندوز کې د عامې روغتیا د ریاست چارواکي وایي په تیرو 40 ورځو کې په دې ولایت کې د هغو کسانو شمیر چې په کورونا اخته تثبیت شوي 130 کسانو ته رسیدلی چې له دوی څخه اته یې مړه شوي او نور له درملنې وروسته بیرته رخصت شوي دي. دا هغه شمیرې دي چې روغتیایي چارواکو په رسمي توګه ثبت کړي او باور دي چې ښایي رښتینې شمیرې تر دې لوړې وي. د کندوز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلی لازادی رادیو سره په خبرو کې پر خلکو غږ وکړ چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د روغتیایي سپارښتنې عملي کړي.
موږ په ټولو خپلو وطنوالو باندې غږ کوو چې دغه فاصله ایجادول، ماسک استعمال، د لاس پریمینځل صابون سره که صابون نه لري اقلا په ګرمو اوبو سره، موږ تر ډېره بریده کولو شو چې د ناروغۍ په وړاندې وقایه وکړو. نو دغه تدابیر که دوی ورته غاړه کې نه دي، دوی ورته احترام ونه لري، دا تطبیق نه کوي، نو څنګه چې موږ په موج اول کې ډېر زیات تلفات درلودل خدای مکړه په دویم موج کې به د هغې نه زیات ولرو.
په کندز کې د سپینزر کووېټ 19 روغتون په کورونا د اخته کسانو د درملنې لپاره ځانګړی شوی. تر دې مخکې په دې روغتون کې د امکاناتو د نشتوالي په اړه شکایتونه موجود وو، خو د کندز د عامې روغتیا رئیس ښاغلی فضلی وایي اوس د امکاناتو د نشتوالي یا کموالي ستونزه هواره شوې ده.
د تجهیزاتو د نگاه نه موږ غني یو، اوس موږ د مرکز تشخیصیه لرو په کندز کې چې حتی مجاور ولایتو ته مو خدمات عرضه کوو، نه یوازې کندز ته، نن په کندز کې څلوېښت په وینتلاتور لرو. همدارنګه موږ د اکسیجن د تولید ماشین آلات چې برقي چې اکسیجن موږ ته ځای په ځای تولیدوي، د هغې موږ تقریبا شل پای اکسیجن کنسنټریټر ماشینونه لرو. تجهیز د نظر، د ظرفیت د نظر او د امکاناتو نظر غني.
د کندز د سپینزر کووېټ 19 روغتون سرطبيب ډاکټر خسرو ابراهيم خلوي دوی د محل د کورونا له دویمې څپې سره مخ دي.
تعداد د واقعیت ډیر شوی ده چې موږ اول سامپل پی سي آر کې اعلان کړل، په هغې کې شپاړس مثبتې پیښې رامنځته شوې چې دا موږ ته یو الرټ یا تکان راکړ چې باید موږ د خپل آمادګي ولرو چې وشو کولی په دې دویمې څپې کې د دې مهلکه مرض سره مبارزه وکړو.
هغه وویل که خلک د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي برخه کې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه نیسي، ښایي د ناروغانو شمېر دومره زیات شي چې شته روغتیایي امکانات به ورته کم وي او د مړینو کچه به لوړه شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
له کندوزه به ورشو ننګرهار ته، ګڼ مېشته ولایت دی. هلته د روغتیا له رئیس ډاکټر نصیر احمد دورانی سره د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد د کرونا د ویروس د زیاتېدو او همدارنګه د مخنیونکو اقداماتو په اړه خبرې کړې دي.
د کرونا دوهمه څپه عملا شروع ده. زمونږ ارقام د مریضانو، د بستر، د مړینو، د سمپلونو، د نمونو، د مثبتو واقعاتو زیات شوي دي. د دې لپاره مونږ خپل سیار ټیمونه ډېر کړي دي. د کرونا د تداوي مرکز امکانات مو زیات کړي دي. مونږ دویم پی سي آر ماشین راوړو چې اوس د مخکې په اندازه باندې دوه چنده ټیسټونه کولای شو. خو د دې سره اصلي مسولیت د خلکو دی. په ولس باندې مو غږ دا دی چې د کرونا وقایوي تدابیر لکه د پخوا په شان باندې فاصله مراد کول، ماسک اچول، لاس باندې صابونه مینځل، دا ډیر حتمی او جدي دي. او دا هغه څه دي مونږ کولای شو چې د کرونا نه ځان وساتو، خپل کورنۍ وساتو. د سپینګیرو خلکو او د هغه خلک چې نور امراض لري، شکره، قلبي تکلیف لري، د هغوی جداواله او په هغه روغ حالت کې هم د هغوی ته یو اضافي ځای جوړول، د هغوی د خلکو سره د تماس کموالی، دا ډیر جدي دي او دې ته باید ډیره زیاته جدي توجه وشي، ځکه اکثریت اوسنۍ مړینې چې دي د همدغه خلکو دي.
تاسو خو د تجرید واټ په سهولتونو په مرکز جلال آباد ښار کې خبره وکړه، داسې د ولسوالۍ او په کلینیکونو کې هم دغه تدابیر په پام کې نیول شوي دي؟
موږ مخکې په دولس ولسوالیو کې په یو یو کلینیک کې فکس سنټر درلود، یعنی د کرونا په نوم باندې مو یو ډاکټر درلود او پنځه ویشت سیار ټیمونه مو درلودل. سیار ټیمونه زمونږ اوس پنځه دېرش شوي دي او په هر ولسوالۍ کې یو سنټر څه فعال دي او څه فعالېږي. په همدې ورځو کې په هر ولسوالۍ کې به په یو کلینیک کې، البته په ټولو کې نه، د کرونا په نوم مشخص ډاکټر وي او هلته به د کرونا لپاره خپل دوا او امکانات او هغه به موجود وي، او که چېرته ضرورت پیښیږي سمپل هم اخیستل کیږي، مرکز ته هم رالیږل کیږي. یعنی یو مشخص ادرس به په هر ولسوالۍ کې مونږ ولرو.
تاسې مخکې د دویمې صفې د ځپلو خبره وکړله چې هم ناروغان لري، هم مړینې لري، او هم کیسونه لري، پیښې لري. د اولې صفې په نسبت دا زیات دي که کم؟
لومړۍ صفه کې خلک ډیر زیات یو ناڅاپي مخ شو، امکانات ډیر نه وو، د خلکو ویره ډیره زیاته شوه، خصوصي روغتونونو او نور روغتونونو مریضان نه اخیستل، کرونا سنټر باندې لوډ زیات شو، بوج پی زیات شو. خو البته دا ټول کرونا مریضان نه، موږ نور هلته مریضان هم راتلل، بستر کېدل به، معاینات به مخیستل بیا به، او خفیف او متوسط مریضان هم بستر کېدل. چې زمونږ په هغه وخت کې بستر شپېته او اویاو ته ورسېده، د شپږ اویاو نه فکر کوم زیات نه شو. مګر اوس موږ د کرونا په سنټر کې د پنځوسو نه زیات بستر مریضان لرو، خو دا ټول شدید او کریټیکل یا وخیم حالت کې دي. اغه شدید او وخیم مریضانو تعداد زمونږ د تیر سپې سره په عین شکل باندې روان دي. البته مړینه دازل ترغی یو څه کم ده، تاسف سره چې مړینه تر اوسه پورې روانه ده او خلک تر هر څومره زیات چې کولای شي هغه وکوي تدابیرو کې کوشش وکینو موږ خپل ځان او ټولنه ژغورلې وي.
د ننګرهار د روغتیا له رئیس سره مو مرکه واورېده. هغه وویل چې په دویمه څپه کې هم هغومره خلکو ته خطر مخ دی لکه چې په اوله څپه کې مخ و. په افغانستان کې ټول ټال 43,500 کسان تر اوسه په کرونا اخته شوي چې له ډلې 1915 تنه مړه شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړي.
د امریکا د راتلونکي شپږڅلوېښتم ولسمشر د انتخابولو لپاره نن د دغه هیواد الکتورال یا الکتوران یا هم ټاکنیز غړي ناسته کوي. د هر ایالت الکتوران به د خپل ایالت په مرکز کې راتلونکي ولسمشر انتخاب او نتیجه به واشنگتن ته ولیږي. ټاکل شوی د جنوري په 10مه نوی منتخب ولسمشر لوړه وکړي. جیو بایدن د نومبر د 3مې نیټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې هم د ولسي رایو او هم د الکتورال کالج رایو اکثریت ګټلی دی. اسمت ساروان په دې اړه جزئیات راټول کړی او همدا شیبه معلومات راکوي.
د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه الکترول کالجونه نن د خپلو ایالتونو په مرکزونو کې راغونډي شي چې جو بایدن په رسمي ډول د امریکا د ولسمشر په توګه انتخاب کړي. د دوی د دې غونډو د پریکړو پایلې به واشنگتن ته ولېږل شي او د جنوري په 16مه به د کانګرس د دواړو جرګو په ګډه غونډه کې چې مشري به یې اوسنی مرستیال ولسمشر مایک پینس کوي اعلان شي. دا په داسې حال کې چې د الکترول کالجونو تر ناستې مخکې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ زرګونو پلګیانو ورمه ورځ د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې مظاهرې وکړي. په واشنگتن او نورو ښارونو کې مظاهره چانو د نومبر د 3مې نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر پایلو اعتراض وکړ. د واشنگتن په مظاهره کې د مظاهره چانو او د مظاهرې د مخالفانو ترمنځ شخړه هم وشوه. تیر اونۍ د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په استازو جرګه کې د خپل جمهوري پال ګوند ملاتړ ترلاسه کړ چې د ټکساس ایالت له لوري د هغې حقوقي دعوې ننګه وکړي چې له سترې محکمې غواړي په څلورو ایالتونو کې د منتخب ولسمشر جو بایدن برای رد کړي. د دې دعوې په ځواب کې د څلورو ایالتونو یعنی پنسلوانیا، جورجیا، میشیګان او ویسکنسن چې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن پکې بریالی شوی، لستری محکمې وغوښتل چې د ټرمپ په ملاتړ د ټکساس له لوري اقامه شوې دعوه رد کړي. دوی دغه راز ویلي چې دا دعوه برسېره پر دې چې حقیقت نه لري، غیر قانوني او د پوچو ادعاو پر اساس ده. د پنسلوانیا لوی څارنوال جاش شاپیرو چې د ډیموکرات ګوند غړی دی قاضیانو ته لیکلي ټکساس غواړي چې محکمه په انتخاباتو کې د هغو بې اساسو ستونزو د ادعاو په اړه څېړنه وکړي چې مخکې سترې محکمې او نورو محکمو رد کړي دي. د نورو ایالتونو چباندې شل څارنوالانو هم له محکمې غوښتي چې د ټکساس ایالت له لوري اقامه شوې دعوه رد کړي چې هدف یې د میلیونونو رایو باطلول دي. د ټکساس د لوی څارنوال اکین پاکستان له لوري اقامه شوې دعوه چې روانه ونه یې د جمهوري پال ګوند د ولسو نورو ایالتونو د لوی څارنوالانو له لوري یې ملاتړ شوی، ډېر کوچنی چانس لري چې د نومبر د 3مې نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په نتیجه کې بدلون راوړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اقتصادي خبرونه به له ناجیه صافی واورو.
د افغانستان له مالی وزارت څخه د خصوصي سکتور شرکتونه او تصدۍ شاوخوا 15 میلیارد افغانۍ پوروړې دي. د مالی وزارت د رسنیو د برخي امیر فرید نوخت نن ازادي رادیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې دغه شرکتونه باید د مالی کال تر پایه پورې خپلې پیسې د دولت حساب ته انتقال کړي.
شرکتونه له مالی وزارت څخه له اوایدي او غیر اوایدي مالیاتو څخه باقیداری لري چې د دې باقیداری شاوخه 15 میلیارد افغانۍ ده. زموږ هیله دا ده چې د مالی کال تر پایه پورې دغه مبلغ د دولت حساب ته انتقال شي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ افغان ولسمشر مالی وزارت ته دنده وسپارله چې تر دې وروسته د مالی راټولولو په برخه کې نرمښت ونښي. ولسمشر غنی د وایدو په غونډه کې وویل چې په دې برخه کې شته ټولې ستونزې او خنډونه باید په اساسي توګه له منځه یوړل شي. ولسمشر غنی لارښوونه وکړه چې له کامیر هوایي شرکت، روشن مخابراتي شرکت، افغان تلیکام، د تیلو او ګازو شرکت، د ملي پراختیا ملاتړې او مالیاتی ادارې او ټولو پوروړو دولتي او غیر دولتي بنسټونو څخه ډیر ژر مالی ترلاسه شي. افغان ولسمشر ویلي د مالی وزارت د عوایدو راټولولو د واضح پلان په چوکاټ کې ټاکلي موخې ته د رسیدلو لپاره خپلې عملي هڅې چټکې کړي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت په کونړ کې د لرګیو د صنعتي تولیداتو د زیاتېدو خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې وروستیو کې په کونړ کې دغه صنعت ته د خلکو ډیر پام ګرځېدلی. نوموړي وویل په دې وروستیو کې په کونړ ولایت کې د لرګیو د صنعت د تولید یو شرکت په 2,500,000 امریکایي ډالرو پانګونه په 40 جریبه ځمکه کې د لرګیو د صنعتي تولیداتو په برخه کې خپل تولیدات زیات کړی دی. یاده فابریکه چې اوس مهال پکې لرګین لوښي، زینتي توکي، موبل او فرنیچر او داسې نور توکي تولیدیږي، لږ تر لږه 300 تنو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. یاده فابریکه خپل د اړتیا وړ اومه مواد د کونړ له ځنګلونو څخه ترلاسه کوي او خپل تولیدي محصولات په هیواد کې دننه پیری. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ، یو یورو 2 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 25 پوله، زر هندي روپۍ 1030 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 480 افغانۍ.
تاسو لا پیغامونو
غوغان د نګار د زندان څخه زیو نظامی افسر د خپل دولت څخه ډیر زیات کیله منم، ځکه سیاسیان خوشول اما نظامیان نه دوه اوس هم د زندان په بند دروازه کې دي. ساده فرمان کې هیڅ ډول شرایط نه ټاکل کیږي، ولې نظامیان په فرمان ورکول کیږي، اما ځینې شرایط چې حق العبدي او ځینې نور مسایل کې خود شي چې تر ډیره حد پورې
محمود لال شاوری کو دو رسوالی سر نامید کبل را مجرسی مزد حکومت او تجاران اس دا خواهیش کرو چی دل که نسرائیل پیدا کی دی سفنا زائل پیدا کی دی که پیدا کی دی فاغم وقت رسی دی مزد دولت او دا تجاران اس دا حیل کرو چی مصر کمکنو چی دا چسان پاکی بلل رو دا غصی دی سفنا پاتیو کڅوړ غواړي چې مثال یو یا چې وکی مفاه ځکه چې ځان جوړولای سم ورود مطلعلای سو او دا ځمانه ټلیفون اشتراک اشتراک د سپاراویا اساس او لاس پرسا او شل شپاس دا ځمانه ټلیفون اشتراک د جای تماس سره ورودي وصلا.
زه شیراسان د کونړ ولایت د غازی آباد د لسوالۍ نه ستاسو سره په تماس کې یم. دا چې په غازی آباد کې وړو کې روغتون دی، ترمیم ته ضرورت کری او بیروبار بھی دم رجعت ہے کہ ڈاکٹران پہ سوا سن رہی اور نہ بھی خارج رہی گی اور پورے چار واقع داخلہ رہا اگر خصوص والی سے تعمیر نہ رئیس نہ کہا ترمیم ہو کی عذاب عذاب تر وسط ور کی روشن تھا زمان خب کو ضرورت را پشلی مسئلہ پر احترام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي رادیو ته غوښتل دولس شپږ نوی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو کولای شي. د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو دات کام ویب پاڼه کې د سهار لوو د ماښام تر وو واورې. همدارنګه د نړۍ هر ځای کې چې تاسو د انټرنیټ لارې کولای شئ زموږ رادیو نشرات واورئ، د اپلیکیشن لارې هم کولای شئ د رادیو خبرونې په ژوندۍ توګه واورئ، مطالبه وګورئ. که آی او ایس یا انډراید کاروئ نو د ازادي رادیو اپلیکیشن ډاونلوډ او له خبرونو خوند واخلئ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
معنی است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه فکر کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې بجې کې یې نوریاس نوري توار ورکوچې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.